السلام علیکم او ستړي مشه د مشال ریډیو د ماسپخین دریو بجو پخپرونه کې د تازه مليها میرزاده هرکلی وایم. پخپرونه کې با پکوټه کې د بمی چاودنې د غزنی د ځانمرګي برید د چین وزیر اعظم د پاکستان د دوري د افغان ولسمشر هین ته د سفر او په خیبر پختونخوا کې د راتلونکي حکومت د تعلیم د پالیسونه به خبر شي. هفته وار پروګرامونه پښتانه په یو ویشتمه کې او روښانه مستقبل هم لرو. خو اول د دې سات تازه خبرونه زموږ د همکار ګل ایاس نورو.
لومړی د خبرونو اسرټکی د بلوچستان په کوټه ښار کې نن د یوې بمی چاودنې په نتیجه کې د لسو پولیسو والاو په شمول دولس کسان وژل شوي. په غزنی ولایت کې په پرونی حمله کې دولس تنه وژل شوي او شل نور ټپیان دي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما به نن د ترهګرۍ ضد او د ډرون پروګرام په اړه مهمه وینا کوي. اوس د خبرونو تفصیل. د بلوچستان په کوټه ښار کې نن د یوې بمی چاودنې په نتیجه کې د لسو پولیس والاو په شمول دولس کسان وژل شوي او ولس نور ټپیان شوي دي. د کوټې ډی آی جی فیاض سنبل مشال رډیو ته د دې پیښې په اړه نن ویل: نن سهار په یاده سیمه کې د پولیسو یو ګاډی تیرېدو چې د سړک په غاړه ولاړ یوې رکشې کې ځای پر ځای شوي چاودونکي توکي ناڅرګند کسانو د ریموټ کنټرول په واسطه وچول. دا چاودنه سهار 8 بجې شوي او په دې کې د لسو پولیسو والو په شمول دولس کسان وژل شوي او ولس نور ژوبل دي. د چاودنې ذمهواري تر دې د مچانه د منلي. د بلوچستان په سووي کې د څلور ښځو په شمول 15 تنه وژل شوي. د سووي د پولیسو په وینا د دې ښار په کلی دور محمد کې پر یو کور نامعلومه وسلوالو ډزې کړې چې په ترس کې څلور ښځې او یو کس وژل شوی دی. د سووي د پولیسو مشر اویس احمد نن مشال اډو ته ویل: نن غرمه نامعلومه کسانو څلور ښځې او یو نارینه وژلې او دوه نورې ښځې ټپ ژوبل کړې دي. د پیښې ذمهواري تر دې دمه کومې ډلې نه ده قبوله کړې. د چین وزیر اعظم لی کی چیانګ د پاکستان سنټ ته نن په خپل وینا کې ویل چې پاکستان په نړۍ او په سیمه کې یو مهم هیواد دی او د دې هیواد سلامتیا او خودمختاری حمایت به جاری ساتي. ښاغلی چیانګ په وینا کې زیاته کړه چې د پاکستان او چین ترمنځ په مختلفو شعبو کې د همکارۍ ضرورت دی او د آزاد تجارت معاهدونه به زیاته ګټه اوچتول پکار وي.
مونږ نه صرف تجارتی تعلقاتو کې فراختیا غواړو، بلکې مونږ یو متوازن او متحرک تجارت حاصلول غواړو. دې نه علاوه مونږ پاکستان سره د کوراکرم هائی وے پروجیکټ نور هم ښه کولو لپاره تیار یو چې پاک چین معاشي راهداري جوړ شي او د غرنګ خپل مشترک مفاداتو ته وده ورکولو لپاره مونږ به د پاکستان سره مالیاتي او سرمایه کاری زیاتولو لپاره غټې منصوبې شروع کوو.
بلخوا د چین وزیر اعظم نن د مسلم لیگ نون ډلې مشر نواز شریف او د فوج مشر سره هم ملاقاتونه کړي دي. د غزنی د عامه روغتیا رئیس ضیا ګل سفنده وایي چې د غزنی په مقرر ولسوالۍ کې په پرونی حمله کې دولس تنه وژل شوي او شل نور ټپیان دي. تر دې مخکې د غزنی د والی مرستیال علي احمدي ویلي په پیښه کې 9 تنه وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. دغه حمله په مقرر ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد د پاڅون کوونکو په یو مشر حبیب الله خان وشوه چې دی هم پکې وژل شو. وسلوالو طالبانو د پیښې ذمهواري پر غاړه اخیستې ده. د پروان په جبل سراج ولسوالۍ کې لزګونو خلکو نن سهار یو مظاهره وکړه. سیمیز امنیتی مسولین وای دا مظاهره وروسته له هغې وشوه چې تیره شپه د دې ولسوالۍ په میناره سیمه کې یو وسلوال نښته کې 2 تنه وژل شول. مظاهره کوونکو د کابل سالنګ لویه لاره د 100 ساعتو لپاره د ټرافیکو پر مخ تړلې وه او د دې وژنو د ذمهوارو د نیول کېدو غوښتنه یې کړې. د جبل سراج امنی قماندان محمد معصوم فرزا مشال اړو ته دغه کسانو د وژل کېدو قضیه تایید کړي او ویلي دي چې بېګا شپه له وسلوالو کسانو سره په نښته کې وژل شوي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به نن د ترهګرۍ ضد او د ډرون پروګرام په اړه مهمه وینا کوي. سپینې ماڼۍ د ښاغلي اوباما د وینا یو څو جزئیات شریک کړي، خو رپورټونه وایي تمه څرګندېږي چې ولسمشر به د قومي سلامتیا پر ترجیحاتو ټینګار وکړي. رویټرز خبري جانس د سپینې ماڼۍ د یو چارواکي په حواله وایي ولسمشر به دا خبره تشریح کړي چې ولې ډرون بریدونه ضروري، قانوني او روا دي. دغه چارواکي وایي چې ولسمشر به د ډرون په اړه د صدارتي تګلارې لارښوونه هم لاسلیک کړي چې په دې کې دا ویل شوي چې واشنگټن په کوم حالاتو کې ډرون کارولی شي. د شام اپوزیشن او ګوندون ائتلاف په ترکیه کې نن درې ورځنی خبري پیل کړي. د شام قومي ائتلاف په استنبول کې په دې خبره بحث کوي چې آیا د شام جګړې ختمولو په لړ کې د امریکا او د روس په کانفرنس کې ګډون وکړي او کنه. د خبرو په ترڅ کې د هغو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو چې د شام یاغیانو ملاتړ کوي په اردن کې غونډه کړي. د شام د ملګرو نومې ډلې پر ایران او د لبنان حزب الله غږ کړي چې د شام نخپل جنگیالي روباسي او په دغه سیمو کې د دوی وسلوالو موجودګي سیمه ایز استحکام لپاره ګواښ ګرځولی دی. ولخوا د امریکا د بارنو چار وزیر جان کیری وایي که د شام ولسمشر بشار الاسد د خپل هیواد د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره سیاسي حل ته تیار نه وي، نو امریکا او متحدان باید د ده د رژیم د مخالفانو د ملاتړ په زیاتوالي غور وکړي. کیری پرون چهارشنبه په ورځ ویل د شامی رژیم د ځواکونو وروستۍ پرمختونه موقتی دي او دا ناسمه محاسبه ده چې هغه په دې پرګنده بری وبلل شي. د بخنی د نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل لخوا په 2012 کال کې په نړۍ کې د بشري حقوقو په اړه نن یو تازه کلنی رپورټ کې ویل شوی چې د نړۍ په 1950 هیوادونو او برخو کې د هغو لخوا چې طاقت کې دي او په خلکو ظلم کیږي چې د طاقتورو خلکو د ګټو پر مخ خنډ جوړیږي. په دې رپورټ کې د تشدد د جیلونو د خراب صورتحال د بشري حقوقو کارکوونکو ته د سزاګانو او د بیان په ازادۍ د قدغن ګڼ شمېر رپورټونو ته ځای ورکړل شوی دی. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال رادیو نه واوریدل چې ګلای اس وړاندې کول. په خبرونه کې به واوري نن سهار په کوټه کې په یو بمی چاودنه کې خواوشا ډیر شو کسانو ته مرګ جوړه وخت په اړه به معلومات واوري. د چین وزیر اعظم پاکستان ته په خپل سفر کې سینیټ ته په خطاب کې دغه هیواد سره د همکارو خبره کړې ده. نواز شریف وایي چې دواړو په اقتصادي شعبه کې په همکارو خبرې کړې.
دغه چین کې ساته هماري بڑی پرانی جو نو دوستی ہے اور اکنامک فیلڈز میں ہم اکٹھے کام کرتے رہے ہیں.
افغان ولسمشر حامد کرزی د هند په سفر کې د دفاعي همکارۍ په اړه خبرې کړې دي. په هند کې افغان سفیر وایي
اوس موږ توجه زیاتره زموږ د قواو په اسلحو باندې سنبالول دي. نو هندوستان زموږ سره ژمنه کړې ده او اوس انتظار باسو چې هندوستان جواب مشخص په هغه مواردو کې هغه جواب مشترک کړي.
تا هفته وار پروګرام پښتانه په یوویشتمه کې به د پښتنو په اقتصاد خبرې واوري.
مدنیات کی برین چې د ټوریزم د اټلون د زنګلات او د پاو د خاورې باندې په کار ده د خپلوا او مرکز سره د مهابایکا.
هفته وار پروګرام روخانه مستقبل هم لرو او ریدل مهیروي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، د کوټې په مشرقي بای پاس سړک نن سهار په یو بمی چاودنه کې د پولیسو په یو موټر بمی برید شوی دی چې پکې د پولیسو په خبره د دوی د لسو سرتیرو په شمول خواوشا 12 تنه وژل شوي دي او 12 نور ژوبل دي. د بمی برید مسؤلیت تر اوسه لا هم کومې وسلوالې ډلې نه دی قبول کړې. خدای نور ناصر د سیمې نه رپورټ لري.
د کوټې د پولیسو په خبره د دې شهر په مشرقي بای پاس له بوسامونډي سره چیرمه په یو ریموټ کنټرول بمی چاودنه کې د پولیسو سرتیرو په شمول ډیر شتانو ته مرګ ژوبله وشته. د پولیسو ډی آی جی اپریشنز فیا سنبل مشال رادیو ته ویلي بمی برید د جمعرات په سهار هغه مهال سوی چې له یادې سیمې څخه د پولیسو یو ټرک ډوله موټر تیرېده چې د ده په خبره د دوی د سرتیرو په شمول یې عامو وګړو ته هم مرګ ژوبله اړولې ده. ډی آی جی اپریشنز فیا سنبل د سهار شاوخوا 8 بجې په یاد سړک په یو ویران ځای کې په یو رکشا کې د ځای پر ځای سوي او چاودونکو ټوکو په وسیله چاودنه سوي چې پکې د لسو پولیس سرتیرو په شمول 12 تنه وژل سوي او 12 نور ژوبل سوي دي. د یادې چاودنې مسؤلیت لا هم کومې وسلواله ډلې قبول کړې نه دی، خو تر دې وړاندې د ورته بمی بردونو مسؤلیت بلوڅ بیلتون غشتونکو وسلوالو ډلو په بیا بیا قبول کړی دی. د مشرقي بای پاس د بمی برید په داسې حال کې سوی چې په بلوچستان کې تر ټولو ټاکنو وروسته نوی منتخب سوی حکومت په جوړېدو دی چې په لومړي ځل پښتانه او بلوڅ ملتپاله ګوندونه پکې په ګډه حکومت جوړوي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د غزنی په مکر ولسوالۍ کې تیر ماښام ځانمرګي برید شوی دی چې لامل یې یو ویشتو تنو ته مجبور لوخت ده. چارواکي وایي ځانمرګي برید په مکر کې د طالبانو پر ضد ولسی پاسون په یو کمانډان شوی دی. زبی الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولی د مکر ولسوالۍ د دغه ځانمرګي برید پړه رسنیو ته یو پیغام کې منلی ده. زموږ همکار سید شاسکی می پاره نور حال راکوي.
ځانمرګي برید تیر ماښام د غزنی په مقر ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد د ولسي پاڅون پر یو قومندان شوی دی چې له امله یې اووه تنه وژل شوي او څوارلس نور ژوبل دي. چارواکي وایي برید د کابل کندهار پر لویه لاره د مقر ولسوالۍ لویدیځ پلو ته په کندهار اډه کې شوی دی. د غزنی مرستیال والي محمد علي احمدي وایي په برید کې د ولسي پاڅون وژل شوی قومندان حبیب الله خان نومیږي چې له دریو نورو ملګرو سره وژل شوی دی. د ده په خبره برید زیات قربانیان عام وګړي دي. یو ځانمرګي چې ویل کېږي د اتلسو کالو به و. د مقر ولسوالۍ په بازار کې د حبیب الله په نامه د ولسي پاڅون پر یو قومندان باندې ځان ورچولی دی. په دغه پیښه کې قومندان حبیب د هغه درې نور ملګري او درې تنه عام وګړي چې ټول اووه تنه کېږي وژل شوي او څوارلس تنه نور ژوبل دي. خو د مقر ولسوال صاحب خان بیا د مړو شمېره پنځه او د ټپي شویو هغو شپاړس ښیي. دی وایي په برید کې د ولسي پاڅون قومندان او د هغه دوه ساتونکي له دوو نورو ملګرو سره وژل شوي او شپاړس نور ژوبل دي.
موږ د معلوماتو له مخه پنځه نفره شهیدان دي، شپاړس نفره زخمیان دي. شهیدان درې نفره دي، موږ د پاڅون غړي دي چې یو یې قومندان و د عبد الله خان په نامه او دوه د هغه باډیګاټان و. دا درې نفره هغه دي او دوه نفره ملکي شهیدان دي او دغه شپاړس نفره زخمیان هم ملکي زخمیان.
د مقر ولسوال وایي په ټپیانو کې د اتو تنو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی چې دا مهال د ګیلان ولسوالۍ پی آر ټي ته د درملنې په موخه لېږدول شوي او پاتې نور یې د مقر ولسوالۍ په روغتون کې پراته دي. تېره ورځ په غزنی کې هم د ماین چاودنې پنځه عام وګړي ژوبل کړي او یو بل یې وژلی و.
دا مشال رادیو ده.
د چین نوی وزیر اعظم لی کیچیانګ پاکستان ته په خپل لومړي رسمي سفر کې سینیټ ته خطاب کې ویلي دي چې پاکستان په نړیواله کچه او په ایشیا کې یو مهم هیواد دی او دوی به د دغه هیواد د سالمیت او خودمختاری حمایت جاري ساتي. په دغه خطاب کې نوموړي د پاکستان سره په بیلابیلو شعبو کې د تعاون په ضرورت هم خبرې وکړي. د نوموړي د دغه دورې په اړه چې پکې د نواز شریف او د پاکستان د نورو لوړپوړو چارواکو سره ملاقات کړي، تفصیل د رابعه اکرم خان نورو.
د چین وزیر اعظم لی کیچیانګ پاکستان سینر ته خپل خطاب کې ویل دي چې پاکستان په نړیوال او د ایشیا په سطح یو مهم ملک دی. چین به د پاکستان سالمیت او خودمختاری حمایت جاری ساتي. د چین وزیر اعظم خپل خطاب کې زیاته کړه چې د پاکستان او چین ترمنځ په مختلفو شعبو کې د تعاون ضرورت دی او موږ له بعد آزاد تجارت معاهدو نه زیاته فائده وچتول وی. ښاغلی چیانګ دا هم ویل چې د پاکستان ترقی چین له مهمه ده او چین به د پاکستان هر قسمه مرسته کوي.
مونږ نه صرف تجارتی تعلقاتو کې فراختیا غواړو، بلکې مونږ یو متوازن او متحرک تجارت حاصلول غواړو. دې نه علاوه مونږ پاکستان سره د کوراکرم هائی وے پروجیکټ نور هم ښه کولو لپاره تیار یو چې پاک چین معاشي راهداری جوړ شي او دغه رنګ خپل مشترک مفاداتو ته وده ورکولو لپاره مونږ به د پاکستان سره مالیاتي او سرمایه‌کاري زیاتولو لپاره غټې منصوبې شروع کوو او دې سره سره خپل توجه به په انفراسټرکچر کئی توانائی کر کلی او د دفاع په شوبو کې به تعاون هم جاری ساتو.
د چین وزیر اعظم لی کیچیانګ نن سهار د پاکستان ممکنه وزیر اعظم میا محمد نواز شریف او د درې واړو پوځونو مشرانو سره ملاقات کړی دی. د چین وزیر اعظم لی کیچیانګ سره د ملاقات نه پس د مسلم لیگ نون مشر میا محمد نواز شریف میډیا سره په خبرو کې وویل چې چین ثابته کړه چې هغه د پاکستان نږدې ملګری دی. د ملاقات دوران موږ مشترکه مفاداتو په پروژو باندې خبرې اترې هم وکړې، کم چې دواړو ملکونو ته ګټې رسولې شي.
جو ہے نا دوستی ہے اور اکنامک فیلڈز میں ہم اکٹھے کام کرتے رہے ہیں.
گوری چین سرا زمون بیر پخوانی دوستی دا اور معاشی میدان کی منگ دوارو ملکونو یوزے کار کڑے دے. دی او نن هم موږ د معاشي تعاون لپاره یو ځای نور زیات تعاون کولو معاهده کړې ده او ډېر په تفصیل موږ په هغه معاهدو خبرې اترې کړې دي چې د کوم نه د دواړو ملکونو ترمنځ معاشي ترقی نور هم زیاتېدای شي. زما په خیال د دواړو ملکونو په یو بل ډېر اعتماد دی او د دواړو ملکونو مشروالي اوس یو بل سرکار کول غواړي او را روان وختونو کې به تاسو وګورئ چې د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي ترقی به نور هم مخ په وړاندې لاړ شي.
د پروګرام مطابق د چین وزیر اعظم لی کی چیانګ پارلیمنت هاوس سره رسیدلې ده چرته چې بخاغلی چیانګ د سینټ اجلاس سره خطاب کوي. دنه علاوه د روایتو مطابق چې د چین وزیر اعظم لی کی چیانګ په شکرپنیا کې یوونه به هم لګوي. د بهانو چارو تجزیه کار رسول بخش رئیس د چین او پاکستان د تعلقاتو په حق له مشال ریډیو ته اویل چې د دواړو ملکونو په تعلقاتو کې مشترکه مفادات پاتې شوي دي او د دواړو ملکونو ملګرتیا ته بنور هم وده ترلاسه کیږي.
اس خطے میں اگر ہم سلامتی کے معاملات کو دیکھیں یا امن اور تعاون
پدی منطقہ کی کا مونږ د سلامتی معاملات ته وګورو یا امن او د ترقی لپاره د تعاون امکانات وګورو او یا مونږ هغه مسلې وګورو چې په خصوصي توګه پاکستان او چین ته مخته دي، نو د چین سره زموږ مفادات مشترک ښکاری. تعلقات د دوو ملکونو ترمنځ د جذباتي تړون په وجه نه پیدا کیږي او نه مذهب، ژبه یا ثقافت تعلقاتو لپاره دومره مددگار ثابتې دي شي څومره چې مادي مفادات تعلقاتو ته ګټه رسولې شي.
د خارجي چارو دفتر لخوا جاری شوی خبر پانی تر مخه چې د دوړو ملکونو ترمنځ په یولس معاهدو لاسلیک شوی دی چې پکې په سرحدي چک پوسټونو په نظام، اقتصادي او فنی تعاون، بحری تحقیق او ټکنالوژي سره سره د زلزلې متعلق د خبرداري د یو مرکز جوړولو په معاهدو هم لاسلیک شوی دی. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو واوریدل د چین وزیر اعظم لی کی چیانګ د محل د پاکستان په دوه ورځنی سرکاري سفر په اسلام آباد کې دی. پاکستان لتلو لمخ کې نوموړي هند ته سفر کړو. د خاغلی چیانګ پاکستان ته د سفر په اړه زموږ همکار مجید بابر په پیښور پوهنتون کې د سیمه ایزو چارو د مرکز لمشه ډاکټر سرفراز خان سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې آیا د نوموړي دغه سفر روایتي بڼه لري او که څنګه. ډاکټر سرفراز په جواب کې وایي،
پاکستان او چین منځ کې کم تجارت دی، داغه توازن چین په حق کې دی او هند او د چین چې کوم تجارت دی هغه اړینه ډېر لوی زیات تعداد کې دی. سره پاکستان او چین منځ کې تجارت دی، سو پر استراتیجی خبرې دي هغه کې افغانستان د امریکي او د ناتو قوا وته نفس کم حالات سره پاکستان دچار کیږي. هغه کې موږ ته د چین او د هند جوړ برسته پکار ده او دا ښکاري چې یو نیک شګون دی چین وزیر اعظم د هند دورې نه پس پاکستان ته راځي. نو هغه هغه خبرې موږ ته راوړي چې کومې افغانستان باره کې پاکستان دپاره ګټورې دي، کم موږ ته امن راوړي، کم موږ ته دوستي راوړي.
پاکستان چې کومې مسلې دي لکه د پاکستان مسله د ترهګري یا د پاکستان مسله ده د توانایي بحران، په دې کې چین سره رول لوبولی شي؟
چین توانایي بحران کې دا مدد کولی شي چې موږ سره سولر یعنی د لمر په ذریعه کومه بجلی پیدا کړي آگے کی مدد کرے شی آگے ٹیکنالوجی داشتا ہو ہر زان عمدہ. البتہ باقی توانائی کا تیل او گیس خبر دین لگا چین پلا را واری
توانائی باڑا خطا سویل چی دا سولر کے زمونگا مدد کولے شی مرستہ کولے شی دا طرح گرے پا حوالے سرا چین دا پاکستان سے مدد کولے شی.
پاکستان کی دے آگا مدد کولے شی چین پا طرح گرے کے یو خود اگا با کوشش کئی دا چی پاکستان او د هند اپس کی تعلقات بهتر وي چې پاکستان هغه ډېرې کم تا هغه خطر وي یا هند چې ستا خطر بان وي یا امریکا چې ستا خطر بان وي یا بدتا بان وي یا تر اگر وي چې دې خبرې نه راو باسو گلوبل. نو دا مدد وی لوی سرا سرا د افغانستان کې د چین یو نوې پروجیکټ آیلک کې د کاپر تمبې دی. نو هغه سرا تعاون کې پاکستان کې د نام یو پروجیکٹ دے آگے تم کو دیکھ لائی. نو دے سرا سرا مدا گرو جی گوادر کے مونگ فورس پہ اگر مونگ چنتا کڑے دے تو دے کی تکم تاسی کاروائی آنے ری اگر امن دوست ری یو بل سرا
تعلق جڑو والی ڈاکٹر صاحب. دا پاکستان دا دفاعی پیداوار یا دا دفاعی سمر پروجی دی داغوی مین ملاتڑ یا داغوی دا ٹون نلوی ملاتڑ چین کئی، نو آیا دا تعلق صرف دغه دی یو کاروباری تعلق دی کنه د دی پروح کې دننا سفیتری جوړختم شتا؟
نو تاریخی طور باندې خو پاکستان هند سره تعلق ټکنو او د چین هم هند سره تعلق ټکنو. نو د پاکستان دفاع د پاره پاکستان وسیع کمه جوړولې یا غوښتې نو هغه امریکای کو ورکول نو هغه ګرانی پرېوته او کله امریکای ورکول کله ورکول نو دی او جمال د چین باندې د هغه د پاکستان سیوا شو او ول چې هند پرا کې د روس تعلق زیات او د سوویتین تعلق زیات او هغه هغه توسکي ورکول نو چې د پاکستان تا وسلي کول ټول دا یو ډاینامیک دی را څنګه په څو کې موږ د دوستو
دا مشال ریڈیو دا
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. افغان ولسمشر حامد کرزی هند ته د خپل دوه ورځنی سفر پر مهال له هندي مشرانو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د دفاعي همکارۍ په برخه کې په داسې حال کې خبرې اترې وکړې چې د 2014 کال په پای کې نړیوال ځواکونه له افغانستان وځي. که څه هم د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی ستراتیژیکو همکارو د تړون په ترڅ کې هند افغان ځواکونو ته روزنه ورکوي، خو ولسمشر کرزی د اوسني سفر پر مهال له هند څخه یو شمېر نورې غوښتنې هم کړې دي. چې هند ته د ولسمشر کرزی د سفر لاسته راوړنې سوې او د دواړو هیوادونو دفاعي همکاري به د افغانستان او پاکستان پر اړیکو اغیز وکړي. په همدې اړه زموږ همکار احمد شاه زمي په هندوستان کې له افغان سفیر شیدا محمد عبدالی سره مرکه کړې او په لومړي سر کې د افغان ولسمشر حامد کرزی د سفر د لاسته راوړنو په اړه ورڅخه پوښتلي.
لکه څنګه چې تاسو په جریان کې د افغانستان او د هند ترمنځ یو ستراتیژیک قرارداد امضا شو، قرارداد یو اساس ته د دوه ملکونو یا بنسټ یې شې دی او موږ دغه بنسټ په اساس چې قرارداد ستراتیژیک ورته وایو همیشه دو جانبه ناست لرو. دغه سفر هم دغه قرارداد ستراتیژیک چې لرو دغه په چوکاټ کې انجام شو او د ستاسو ډیر شو په ټول موارد باندې خبرې وسوې، په شمول د افغانستان د امنیتي قواو د تربیه او د تجهیز مسله چې تاسو کویری په افغانستان کې مشکلات سته، خو تروریزم عمومي د منطقې او د افغانستان لپاره د ټولو لوی مشکل دی. نو موږ کوشش کوو چې د هغه ناحیې څخه چې افغانستان زیاتره متضرر دی یا متاثر سوی دی د هغه مشکل د منځه وړلو لپاره په هغه مستقامت کار وکړو. موږ خوشحاله یو او د ستاسو د سفر ډیر شو د امنیتي او دفاعي بس کې د انسان همکاري زموږ سره وی او واده را کړی.
عبدالی صاحب، د ولسمشر کرزی د سفر پر مهال هندوستان له افغانستان سره په دفاعي برخه کې څه ډول ژمنې وکړي؟ آیا هند به د افغان ځواکونو د روزنې سربېره افغانستان ته سامان آلات یا وسلې هم ورکوي؟ او بل دا چې دا هر څه بل اوس عمل کیږي که د 2014 کال وروسته؟
افغانستان امنیتي قواوې اوس هغه مرحله ته رسیدلې دي چې باید تجهیز شي پوره او تربیه موږ په دوه سکولو کې چې د افغانستان د باسازي بهیر مو په هغه کې کافي کار کړی وو. نو اوس موږ توجه زیاتره زموږ د قواو په اسلحو باندې سنبالول دي. نو هندوستان زموږ سره ژمنه کړې ده، موږ هندوستان څخه غوښتنې چې تلو دي مطرح کړي مې دي او اوس انتظار باسو چې هندوستان جواب مشخص په هغه موردو کې چې دوی کولای شي د افغانستان سره وکړي هغه جواب مشترک بل اخره به هغه ګروپونه چې د کومک د عملي کول لپاره لرو د قرارداد ستراتیژیک په چوکاټ کې هغه ګروپ ته اضافه ورکو چې هغه همکاري چې دوی زموږ سره کوي هغه امریکایي.
عبدالی صاحب، وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې آیا د هند او افغانستان دفاعي همکاري به د افغانستان او پاکستان پر اړیکو څه ډول اغیز وکړي؟
باید ویني کې باید ونی کې دا خو د افغانستان او د هندوستان دو جانبه همکاري ده چې د یو مشروع قرارداد چې د دواړو هیوادو یو حق دی په هغه چوکاټ کې دا صورت نیسي. اصلا موږ امیدوار یو چې دغه منطقې څخه هغه زور سیاست چې یو هیواد باید بل هیواد په خوشي د درېم هیواد سره رابطه ولري، خدای دې وکړي چې دغه نو دغه سیاست نور د منطقې څخه ټول سي او خوشاله سي هغه هیوادونه د منطقې په افغانستان کې د ثبات لپاره کار کوي. نو انسان هغه هیوادو څخه دي چې د افغانستان په ثبات کې کومک کوي او دا ثبات په نظر د افغانستان د خلکو لپاره وي، دا به د ټولې منځ کې لپاره وي او په شمول خصوصا د پاکستان لپاره چې نن بدبختانه په عین مشکل اخته دي چې لکه افغانان چې اخته دي او په جن موارد کې ممکن درمروم هغه ډېر متضرر شي.
په هندستان کې د افغان سفیر شهید محمد عبدالی سره تاسو د مشال ریډیو د مرکه واوریدله. که څه هم په خیبر پښتونخوا کې په رسمي توګه حکومت نه دی جوړ شوی، خو تحریک انصاف ګوند له وسلوالو طالبانو سره د خبرو لپاره جمعیت علما اسلام ډلې له مشر مولانا سمیع الحق سره رابطه کړې ده. بلخوا د مولانا فضل الرحمان ډله هم په طالبانو کې د خپل نفوذ ادعا کوي، خو کارپوهان له طالبانو سره د حکومتي خبرو اترو په اړه خوشبینه نه ښکاري. په دې موضوع زموږ همکار ګلیاس ادا رپورټ اورو.
په خیبر پختونخوا کې دوه مذهبي ګوندونه، جمعیت علما اسلام فی او د مولانا سمیع الحق جمعیت علما اسلام سین، اداوی کوي چې پر وسلوالو طالبانو اثر لري او له دوی سره د مذاکراتو لپاره رول لوبول شي. په صوبه کې د تحریک انصاف ګوند، جماعت اسلامي او قومي وطن پارټي ائتلافي حکومت جوړیږي، او په دې لړ کې د تحریک انصاف ګوند لخوا د وزیر اعلی لپاره نومول شوی پرویز خټک له مولانا سمیع الحق سره ملاقات کړی دی. د تحریک انصاف ګوند د صوبایي اسمبلی غړي شوکت یوسفزی له مشال رډیو سره په خبرو کې ویل چې مذهبي ګوندونو ته یې پلیټ فارم ورکړی چې وسلوالو طالبانو سره خبرې وکړي.
دلته خو یو مدرسه خو نه ده کنه، مونږ خو دا غوښتل چې مونږ ته یو پلیټ فارم ورکړو. سٹارټ مو دا کانه مدرسې نه واغسته، هغه ته مونږ دا ریکوست وکړو چې تاسو د کی مونږ سره مرسته وکړي. د کی دا وچا نه ده کړی چې راغی سره زیاتی یا بل سره زیاتی، هغه دا خواهش اظهار هغه مو کو چې مونږ هم غواړو چې امن راشي. دا د خوشاله خبره ده.
شوکت یوسفزی زیاته کړه چې دا ټولو ګوندونو مقصد یو دی چې په صوبه کې امن راشي، ځکه دوی له ټولو سره خبرې کوي. د دوی په خبره کې چې جمعیت العلماء اسلام فیډله دا داوا کوي چې پر وسلوالو طالبانو اصل لري نو بیا دي مخامخ راشي. بلخو د جمعیت العلماء اسلام فیډلی صوبایي ویان جلیل جان وای چې تحریک انصاف ګوند دې جوګنه دي چې وسلوالو سره د امن خبري وکړي.
سو پورې چې مرکزی حکومت یا عسکري قیادت ته وزي نشي او یو لای عمل جوړ نکړي، نو مذاکرات به نتیجه وي. ته صبح خبر پښتونخوا حکومت ځانته طالبانو سره یا نور قوتونو سره د مذاکراتو کولو جوګنه دي. په دې چې صبح خبر پښتونخوا اگر چې د افغانستان سره جوخ بارډر سره لګیدل صبح دا، لیکن پالیسیانی وی کدا مرکز پالیسیانی وی کدا بین الاقوامی صورتحال وی، نو دې ټول تناظر کې وګورو نو موږ مرکزی حکومت دې کې اهم رول وی.
قسم د صوبایي حکومت جوړېدو نو وړاندې له طالبانو سره د امن خبرې طریقېږي، خو کارپوهان یې د نتیجو په اړه ډېر خوشبینه نه ښکاري. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک له مشال رډیو سره په خبرو کې ویل چې په موجوده وخت کې د طالبانو شکل بدل شوی. اوس دوه قسمه طالبان دي، یو د مدرسې نه فارغ شوی او دویم هغه وسلوال دي چې خپل ځان طالبانو سره شماري.
طالبان دي چې مذهبي مدرسو نه فارغ دي، نو غیبانې خود دي مذهبي جماعتونو اثر شته، ولی هغه طالبان چې هغه د مذهبي مدرسو نه فارغ نه دي، هغه د مذهب په نوم باندې خو سیاست کوي او د طالب په نوم خو لګیا دي خپل کارونه مخې ته وړي. هغه د مذهبي او دینی جماعتونو سره دومره تعلق یا د هغه سره دومره د اصل لاندې نه دي.
د ایمل خټک په وینا سیاسي ګوندونه دومره اثر نه لري چې وسلوالو طالبانو سره خبرې وکړي، نو ځکه دوی مجبور دي چې د مذهبي ګوندونو مرسته ترلاسه کړي. ایمل خټک زیاته کړه چې دا خبره هم مبهمه دا چې کوم مذهبي ګوند پر وسلوالو زیات اثر لري او دا به راروان وخت ثابت کړي.
د پاکستان په تیرو انتخاباتو کې د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ډلې په خیبر پښتونخوا کې بریا ترلاسه کړه او دا مهال یې په یاد صوبه کې د حکومت جوړونې چارې پیل کړې دي. دا چې د تحریک انصاف نوی حکومت به د صوبې د خلکو د خیر ښېګڼې په تیره د تعلیم په برخه کې کومې پالیسۍ خپلې کړي په اړه اورو. بخښنه غواړم په اړه اورو دا رپورټ. په پاکستان کې د یو لسم مئی د انتخاباتو نه پس په خیبر پښتونخوا کې زیات سیټونه ګټونکي ګوند پاکستان تحریک انصاف لخوا د انتخاباتو نه مخکې او پس داوی شوی چې په صوبه کې به د تعلیم په برخه کې ترقی کوي. په داسې حال کې چې د عوامي نېشنل ګوند په مشرۍ کې په تیر حکومت کې د یو شمېر نوو پوهنتونونو، کالجونو او سکولونو پرانیستو شوه او ورسره په ترهګریز جنګ کې د تباشو سکولونو بیا ودانۍ هم پر مخ بوتلله، دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا نوی ائتلافي حکومت په هم دغه شان کار پر مخ بوزي او که څنګه. په هلکا ان ای درې کې د پی ټی آی سره تعلق لرونکي کامیاب امیدوار ساجد نواز د خپل ګوند د پالیسۍ په اړه وایي.
سره دا پالیسی ده چې به چینج خدای جی لکه یو ورم لکه وایي کنه چې ایجوکیشن که پرایویټ سکول نه وي او که سرکاري سکول نه وي، او بل به پالیسی کې ده که خیر ایت کلاس نه سکل نه ځای کې به کسوک داسې غریب دغه وي نو هغه ته به سکل څه میلو شي د خپل هنر نو بیا کاغذ تعلیم خپل نه شي جاري کول ساتلی نو خپل باعزته روزګار دپاره به هغه ته مواقع ملاویږي. تاسو اوس هم کړی شي چې پرایویټ سکول او سیلبس او هغه ته جدا وي نو زموږ پرایمري لیول نه دا کار شروع کیږي.
راتلونکي ائتلافي حکومت کې شامل ګوند جماعت اسلامي په اړه ویل کیږي چې د تیر حکومت په تعلیمي پالیسیانو ټکونه کړی او ویل کیږي چې غواړي د تعلیم شعبه په خپل لاس کې واخلي. په داسې صورت کې به د تعلیم په شعبه کې پرمختګ څنګه ممکن وي؟ ساجد نواز وای
زمون تقریبا منصور تقریبا یورنګ دی هغه ددی کړی چې منصور به ان شاء الله د پاکستان تحریک انصاف بفالو کی کې خیر دی دا چینج وکاسو دې زر زو نه او بهر سیکټر کې
خو په خبر کې د خبريال شمیم شاهد په خبره د پاکستان تحریک انصاف د داوو باوجود داسې فکر نه کوي چې په صوبه کې به تعلیم ته څه خاص ترقی ورکړل شي
که تاسو وګورئ چې کله نه د پاکستان تحریک انصاف وړي کامیاب شوی دی نو دا غي دا داوه ده چې هغه په تعلیم په مت کې ډېر کوټلي قدمونه اوچتي او هغه تعلیم د ډېره وده ورکوي د دې په باره کې هغوی له څه خاص پالیسي نه ده ویلې خو اندازه داسې کېږي چې د عمران خان به د دې دپاره یو خصوصي طرز کوم جوړوي او هغه به کوي که هغه په د خپلو وعدو کې کامیاب شي نو کېدای شي چې څه وشي خو چې بل طرف ته زه د حکومت سټرکچر ته ګورم نو زما نه شي یقین چې د پاکستان تحریک انصاف به په دې کې هغه رول ولوبوي چې کوم د دې نه وړاندې د عوامي نشتن ګوند کړی و
کارپوهان وایي دې ته کتل دي چې په نصاب کې په پخوانو وختونو کې شامل شوی جهادي نظریه څنګه له منځه وړل کیږي او وایي چې د دې لپاره به یوه واضحه او کوټلې تګلاره مخې ته راوستل پکار وي تاسو مشال ریډیو او د ماسپخین درې نیمې بجې شوې دي لنډ خبرونه د ګل ایاز نورو
دا بلوچستان په کوټه ښار کې نن د یو بمی چاودنې په نتیجه کې د لسو پولیس والو په شمول دولس کسان وژل شوي او ولس نور ټپیان شوي دي دا چاودنې ذمہواري تر دې دمه چا نه ده منلې بلخوا د یادې صوبې په سووي کې نامعلومه وسله والو د څلورو ښځو په شمول پنځه تنه وژل دي د چین وزیر اعظم لی کی چیانګ د پاکستان سینټ ته په خپله وینا کې وویل چې پاکستان په نړۍ او په سیمه کې یو مهم هیواد دی او د دې هیواد سلامتیا او خودمختاري حمایت به جاري ساتي د غزنی د عامې روغتیا رئیس ضیا ګل وای چې د غزنی په مقرر وسالې کې په پرونی حمله کې دولس تنه وژل شوي او شل نور ټپیان دي وسوال طالبانو د پیخې ذمہواري پر غاړه اخیستې ده د پروان په جبل سراج ولسوالۍ کې لزګونو خلکو نن سهار یو مظاهره وکړه سیمایز امنیتی مسلین وای دا مظاهره رسو له هغه وشو چې تیر شپه د دې ولسوالۍ په مینارا سیمه کې یو وسلوال نخته کې دوه تنه وژل شو د امریکا ولسمشر باراک اوباما به نن د ترهګرۍ ضد او د ډرون پروګرام په اړه مهمه وینا کوي سپینې ماڼۍ د ښاغلي اوباما د وینا یو څو جزئیات شریک کړي خو رپورټونه وایي تمه څرګندېږي چې ولسمشر به د قومي سلامتیا پر ترجیحاتو ټینګار وکړي د شام اپوزیشن ګوندونو ائتلاف په ترکیه کې نن درې ورځنۍ خبري پیل کړي د شام قومي ائتلاف به په استنبول کې په دې خبره بحث کوي چې آیا د شام جګړې ختمولو په لړ کې د امریکا او د روس په کانفرنس کې ګډون وکړي او کنه او دا بخنی د نړیوال سازمان یا امنیسټ انټرنیشنل د 2012 سم کال په نړۍ کې د بشري حقوقو په اړه کلنې رپورت خپور کړي په رپورت کې ویل شوی چې د نړۍ په یو سل نه 500 هوادونو او برخو کې پر هغه خلکو ظلم کیږي چې د طاقتور خلکو د ګټو پر مخ کې خند جوړیږي
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوریدل چې ګلیاس وړاندې کول اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام پښتانه و په یوشتمه کې قربان دي زمونږ همکاران عصمت الله ساروان او شاهین بنيري په دې خبرونه کې به د پښتنو په اقتصاد خبري واوري راځي چې ورته غوښ شو
پښتانه په یوشتمه کې
د دې پروګرام د وړاندې کوونکو اسمت ساروان او شاهین بنيري سلامونه ومني یو شمیر کارپوهان اکثره ټولنیز مسایل د اقتصاد سره تړلي بولي په هغه ټولنه کې چې اقتصادي ثبات موجود وي سیاسي ثبات هم ټینګ وي شاید د پښتنو ناوړه اقتصادي حالت د دوی د نورو ناخوالو یو اساسي علت وي نن د دې لړۍ په دې دریمه کړۍ کې د پښتنو پر اقتصاد خبرې کوو
او مطلب دی وای په کان شوی په جن شوی په څه لکه سپکتر په څه لکه نه د ځدا خوښه کې د فقر تر کرخه لاندې
مدنیات دی درین چې دی اغا توریزم دی او څلورم چې دی اغا
هلمند کې یورانیم شته په هلمند کې ډیر نادره فلزات موجود دي
نن په دې لړ کې د پښتنو او افغانانو پر اقتصاد او اقتصادي ستونزو خبرې کوو ډیر کارپوهانی په سیمه کې له ترهګرۍ او تاوتریخوالي سره تړلې غني افغانستان په مجموع کې د پښتنو سیمه سره لدې چې د نړۍ خورا بیوزله او رستو پاتې دي د اقتصادي ود لپاره پریمانه امکانات لري
د امریکایي جیولوجستانو د اټکل له مخې افغانستان د منځني ختیځ له پراخو زیرمو څخه یو برخه وړې ده. د پټې خزانې د اکسن موبایل په شان ستر شرکت وهڅاو او شای نور هم وهڅوي. د الجزایر د تیلو پخوانی وزیر جیکب خلیل چې اوس مهال په پاریس کې د انرژي د سلاکار په توګه کار کوي وایي تر څو چې په یو سیمه کې ښه ګټه نه وي اکسن هغه ځای ته په اسانه نه ځي. امریکایي جیولوجستان اټکل کوي چې د آمو سیند حوزه 946 میلیونه بیرل تیل او نږدې 200 میلیارده متر مکعب طبیعي ګاز لري.
د امریکا د جیولوجیکی سروې ادارې د کال 2011 د اټکل لمخې د افغانستان د اومو تیلو هغه زیرمې چې له تخنیکی پلوه ترلاسه کېدی شي 1.9 میلیارده بیرلو ته رسیږي، خو په دې کې د هغو زیرمو اندازه نه ده ښودل شوې چې له اقتصادي پلوه د هغو استخراج ممکن دی. د اقتصادي چارو کارپو او د افغانستان د سوداګری خونو د نړیوالو اړیکو رئیس حافظی وایي چې په پکتیکا کې د تیلو زیرمې تثبیت شوی او د امریکا د جیولوجیکی سروې لمخه په غزنی کې د لیتیم زیرمې د سیمې له اقتصادي پلوه په خپو ودرولې شي.
تر اوسه پورې استخراج شوی نه دی. په هلمند کې یورانیم شته، په هلمند کې ډیر نادره فلزات موجود دي او عناصر موجود دي چې په دنیا کې بیساری دي. لیتیم هم موجود دي. روخام د هلمند په دنیا کې بیساری دي.
د بریټیش پټرولیم د اټکل لمخې کړ افغانستان د تیلو لزیرمو څخه پورس کې 250 زره بیرل اومه تیل صادر شي، نو په داسې حال کې چې د یو بیرل تیلو بیه د $100 په شاوخوا کې ده، افغانستان به په کال کې څه باندې 9 میلیارد ډالر ګټه ترلاسه کړي او دا به د افغانستان د ناخالص ملي تولید چې د نړیوال بانک د راپور لمخې په 2011 کال کې 40 میلیارد ډالر نیمایي وي. همداراز امریکایی جیولوجستان اټکل کوي چې افغانستان د طبیعي ګاز 1.6 تریلیونه متر مکعب زیرمې لري چې دا د عراق د معلومو زیرمو تقریبا نیمایي اندازې ته رسیږي.
خیبر پختونخوا بیا نه یوازې خیراز ځمکې لري، بلکې ډېره برېښنا هم پیدا کوي چې د دې سیمې د اوسیدونکو له اقتصادي ودې سره زیاته مرسته کولی شي. د پاکستان د اقتصادي چارو کارپو او خبريال اکرام هوتی په دې اړه وایي چې د پښتنو سیمې د اوبو ډېرې مهمې سرچینې ګڼل کیږي. د دې په وینا له جغرافیایي نظره پښتانه د سیمې د هیوادونو ترمنځ د تجارتي راکړو ورکړو په لار کې پراته دي.
دویم چې دی هغه مدنیات دی، دریم چې دی هغه توریزم دی، او څلورم چې دی هغه د زنګلات اوبه او د ښاغلي باغونه دي. په کار دا ده چې د پښتونخوا او د مرکز سره یو باقاعده یو میراتون، یعنی چې اوږد بحث مباحثه لکه په کاله باغ ډیم چې شوی وه دغه شانته دی، په دې باندې هم وشي، په رایل دی په شو باندې نو چې په دې وشي، نو یو طرف ته به د هغې چې کومې پیسې پښتونخوا غني چې بھائی زموږ زیاتې کېږي د کومې راکړي دا مطلب هم حل شي. دویم مسله به دا حل شي پیمنټ موډ، یعنی چې څومره پیسې به څومره موده کې راکوي هغه به هم حل شي. او په هغې باندې بیا سوورن ګارنټیز اغوستل غواړي چې کتا دا را نه کړې نو پتا به دومره پینلټي لګي او هغه کې ګارنټر دی په کار دی چې دا درې مانا سوبې نورې ګارنټر شي هغه کې.
خو له دې سره سره لکه څنګه چې مخکې مو وویل پښتون د دنیا تر ټولو بېوزله ملت دی. ډاکټر ابراهیم شینواری چې د پښتنو د نیستۍ او بېوزلۍ په اړه یې تحقیقات کړي دي په دې اړه وایي
څلکه سپکتر په ځل کې څلکه نه د ځدا خوښه کې د فقر تر کرخه لاندې دي، یعنی د یو فرد په توګه د ورځې نه دی یو ډالر نه کم دي. هوس د نړیوال بانک نه نوی معیارونه چې دي دا مطابق ایواز د معیار نه دي چې یو ډالر نه کم دي، یعنی نور فاکتورونه کې شامل کړي چې د خدمات تر لاسرسي او یو برمن ژوند چې 50% افغانان د محرومیت په کچه کې راځي، یعنی دا 50% د بیوزل کې سره دي. شي او موږ تاسو په ویل د ژوند نن دا ډېر کم ځمکه ده چې هغه د کرنې او بیارۍ دغه سیستم نشته دی او عصري پرمختللی میکانیزم پوره ځمکه نه لري، اوبه پوره نشته او کسب کمال او مهارت هم نه لري اکثره، افغانان خاص طور پښتانه متدي صاحب دا کمر خان چې نړیوال بانک او نور راټول کړي چې پنځه تر څلو کې محرومیت سره مخ دي هم چې دا د وو نه شپږ کسان تقریبا دا دي یا په اړو دوه کې نږدې یو نفر د محرومیت تر کرښې لاندې فکر کوم دا واقعي بینه نه راښکاري.
ازرخ شافیزی فقره او نیستي د څو نورو عواملو ترڅنګ د تشدد او افراطیت د ودې سبب بولي او وایي د کار هر تشځای او هر بیکار انسان دښمن ته یو بل قوه امکان دی چې د دولت پر ضد د ځان ملګری کړي.
پښتو کې یو متل دی وایي تکان شوي په جن شوي خلک چې پوزي ته راشي او هېڅ امکان نه وي د یو متعادل ژوند لپاره دوی مجبور دي چې د خپل د تنازع بقا لپاره خپل د ژوند د دوام لپاره یو څه باید وکړي. که چیرې دا په سلامي توګه په عادي شرایطو کې ممکن نه وي دوی تشنج ته او عاشوق ته لاس پورې کوي ځکه چې بیکار سړی بیکار پسې ګرځي او که چیرې اقتصادي کار ورته ونه موندل شي د خپل د ژوند د بقا لپاره هر کار چې په برابر شي هغه کوي. اول ته ورته مخالفین پیشنهاد کوي چې دا د ریسو اداره بالکل د سره او دلته هم کار نشته هغه مجبور دي چې لاړ شي او خپل پیسې بچت کړي.
شاغله حافظی هم درازوی چې د اقتصاد د ارواپوهنی یا سایکالوژي له نظره کڅوک چیرته مصروفي هیڅ کله وخت نمومي چې پر منفي شیانو فکر وکړي.
په ورستیو لسکلونو کې وسلوالو طالبانو د ډیورن کرخې په دواړو غاړو کې په سلګونو خونځي سوزولي یا نړولي د لکونو ماشومانو د زده کړې مخینه ولیده. هغله حافظی به سوادي او د تعلیم نشټوالي هم د تشدد سبب بولی.
په اقتصادي لحاظ دا ډېر غریب سیمه نه ده او دا بینلي مرستې هم هلته ډېر زیات کېږي ولې هلته نور فکتورونه موجود دي. یو دا خارجي مداخلې دي چې ګاونډي هېواد څخه هلته ډېر مداخله کېږي دا سیاسي بڼه لري ډېر اقتصادي بڼه لري او بل خبره دغه ده چې دا د اوپیوم یا مواد مخدر پیسې هم چیزي هغه مافیایي لوی ګروپونو ته ځي دا بازګر ته او عادي خلکو لپاره هیڅ شی نه رسی. د قراردادونو څخه هم چې د لوی قراردادونو دی اکثرا د دې پروژې پیسې پر تر زی هغه ځل خلک نه پاتې کیږي او دریم دلیل دغه دی چې حالت د سواد کچه ډیره چیته ده. اکثرا خونځي هلته پر شوی دي مثلا خزینه د نجونو خونځي بند دي پانتونونه کې خزي ډیر لګې دي. زما له نظره یو دلیل دی شو هم دغه چې بیا خپل د فقر ایجادي او بیسوادی هم د بیسوادی کچا هم د نور معاصر په واسطه په سره اوسه په تیر لاس کولو کې په جنوبي ولایتونو کې په هلمند کې په فراه کې په نیمروز کندهار کې ډېر راته چی وی دي په اورزګان کې په نیمروز کې نو په زابل کې ځکه چې هغه تا د غزنی په د پښتنو په سیمو کې هم لیک لوست او د سواد او نشته ځکه چې خوندین شته.
ډاکټر ابراهیم شنواری بیا د تشدد او جنگ لور ته د پښتنو د مخکولو په عواملو کې پر اقتصادي ستونزو د افغانستان ستراتیژیک موقعیت هم زیاتوي.
دوی لوی لاتینیاوی داخلي چې دوی خپل د فقر او بتعلیمي په داخلي کې دا ډول ډېر لري هم دوی ته بیا د خارجي سره کوم کړل خارجي نه چې اکثر د افغانستان د ستراتیژیک او ستراتیژیک سیاسي موقعیت جغرافي ډېر دغه اساس دی ټول امر قدرتونه ته درخون کې ده کنه د افغانستان د اټریکټیو دی نو چې سوپر پاور بیا د برزاد د چرشی افغانانو څخه بیل دینه فقره هم ستدي او په هغه هم پکې تیته دا خپل د ژوند طبيعي جریان او د ورونو ورونو د ست ژوند جنګلي کړی دي بس باندې هم جوړ شي چې د جنگ خو وخت دی جنگ کې او طبيعي روزین پیدا کیږي نو چې جنگل ما اور وکړ چې د اسلامي جمهوریت جنگونو کې دا جنگي دو دا هغه وخت هم دا جنگي دو په څه طالبان او مسعود جنگونو کول به نه جنگي دو دا هغه وروسته باندې نشته په خړو یو ورځ ما ورته استبل کار دی نه ځه تور جنگي هغه ماته له تماته د درېدو راکندري او ماش پیدا کا کجنګ نه دیو کوی دامن کوي دا ولدون لرم او جهاد کې رسول شین جنگ کې رسول شین بل کار نه زنه.
ډاکټر شینواری وایي چې د ډیرو کسانو لپاره جګړه د امرار معاش یو وسیله ده.
یو طالبان د غزنی زابل مراتیر شو کابل خوشاتي میدان خار کې یو کمانډان سره خبرې کولې لم نسي وې چې فکر کوي طالبان نو شینوار تر کړه افغانستان واحد کی او سول راو دی بخ خده نو د کمانډان ماته یو څه خبره کړه خبره کوي مرتر ولی تاسو ټول مې تعلیم افتنس په وظیفه واخلې او زه مجبور یم به تغرد لاړ شم او نیم جری پټیل رمو په پتی زما گزارنه کې نو زه مجبور یم په کراچۍ کې د مزدور کوم نو ماته یو تخته لګا ته پیژنې زما نه پیژنې ماته څنګه ته څه کړې زما چې ته ځان کې ځکه هر څوک زما خریدار دی، پنځه نفر مې شاته زه قومندان یم او بس مشهور سړی.
د دې لړۍ په راتلونکي پروګرام کې په دې خبرې کوو چې د ثور کورتا د افراطیت لور ته د پښتنو په بیولو کې څومره رول لرلی دی.
پښتو وای مشال ریډیو وار
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ کیه. اوس وخت شوه دی د هفتوار پروگرام روخانه مستقبل. د دې پروگرام کوربه دی زمونږ همکار منور شاه. تاسو لپاره دا پروگرام جوړ کړی دی، راځي چې ورته غوږ شو.
د نړۍ په ترقی یافته ملکونو کې بنیادی تعلیم په هر تن لازمی وي او کسوک یې نه کوي نو هغه مجرم ګرځول کیږي او حکومت یې نیسي. بیا د بنیادی تعلیم نه پس چې څوک هر کار او روزګار کوي ورته ډیر اسان وي، خو به تر دا ده چې د تعلیم تر څنګه یو تن کسب یا هنر زده کړي. دا راز هنرمند کس د هر ډول حالاتو مقابله کولی شي. روخانه مستقبل پروګرام کې ک یوې خواته مونږ تاسو ته د اوچت تعلیم لپاره معلومات درکو او هغه خلک چې د تعلیم د لارې لوړ مقام ته رسیدلی وي د هغوی د بریالیتوب راز د هغوی په غاک تاسو ته دراوړو، نو بلې خواته مونږ تاسو د هغه هنرونو او کسبونو نه خبرو چې تاسو یې د خپل مستقبل روخانه کولو لپاره زده کولای شئ. د نن ورځې په پروګرام کې مو د ټیلری یا درزیتوب د پېښې په معلوماتو خبرو او په دې لړ کې مو د پېښور ګلبهار کې د ټیکنیک کل او ووکیشنل سنټر د ټیلری د سانګې د استاد شبیر حسین سره خبرې کړې او په سر کې موتری پختلی د ټیلری شوبې ته څنګه راغله دي. هغه وای
کله چې مال سم وکړه نو سم نه پاس زما شو ټیکنیکل کارونه سره او خو زما زیات شو چې د ټیلرینګ سره او ټیلرینګ سره شو کوم ځکه چې زه یو د بازار ته لاړم او ټیلرینګ ما ته کتاب پکارو نظر ډیر وګرځې زما زما ته ټیلرینګ کتاب ملاو نشو. بیا ما دایره دا کو چې ردی فیلډ کې تکار کول واړی ما بیا ټیلډینګ شو به سره کارم دې کی شروع کو او ما یو ووکیشنل سنټر کې داخله واغستو. ما پرایویټ خپل تعلیم جاری او ساتلو اور سره ما ټیلډینګ کورسونه او کوم مختلف کورسونه مو کو په دې سره سره په خاور کې یو انډستری کې د لاړ مالتا البته ما به سیته ټیلر او کټر ما کار کول نو البته زما خو ایکسپیرینس جوړ شو.
نوموړی وایي شپاړسم تعلیم یې کړی چې د ټیلری په هنر کې یې د هغه نه علاوه نوي زده کوونکو ته هم ډیره ګټه رسولې ده.
په دې سلسله کې ما ټیلرینګ شعبه کې لږ دومره کار وکړ چې اوس مارکیټ کې زما لس کتابونه دي نو دې نه ترې چې دي ډیر اسانی سره پیدا وځي شي. زموږ کتابونه چې د لاهور کراچي اړې دي چې ما لس کتابونه نکلي دي د نه علاوه موږ سیډي جوړ کړی دي چې داسې زنانه دي لکه زموږ خیبر پښتونخوا کې داسې زنانه دي چې کور نه نشي وته نو هغه سیډي په ذریعہ باندې چې ده هغه کور کې مکمل کار زده کول شي.
شبیر حسین وای په درزیتوب کې وړاندې بیا یو شمیر جدا جدا سانګ دي
دا تیل دم څو کوي لکه الکتریکل فیکټ موږ ګورو نو مختلف شوبې دي فریج ایر کنډیشن ځان لا دی ریډیو ټي وی ځان لا دی د تیل دم کې ځان لا مختلف شوبې دي بیا کټینګ پلای ځان له شوبه دی مشین امرایډری ځان له شوبه دی او دغه پینټ شارټ کټینګ ځان له شوبه دی نو مختلف دی کی بیا غو مخ کې شوبه دی نو مونږه د خیبر پښتونخوا کې چې کم دی لا پورې بیسیک ټیلرینګ دی یعنی بیسیک ټیلرینګ کې ټیکنیکل سایډ باندې چې مونږه کم کورسونه خو ولا کانو تا نو دا بیسیک یعنی مردانه شلوار کمیز شو لیډی شلوار کمیز شو واسکټ کټینګ پلای شو دا مونږه خو.
نوموړي نه مو پختل زیاتره خلک خو د ټیلر په دکان کار زده کوي په ټیکنیکل سنټر او دکان کې څه فرق دی. هغه وای
دینه مخکې تاسو به کتلې چې لکه خلکو چې د لاس کال او پنځه لاس کال او کې کار به زده کول نو هغه به مخکې چاته نه کول دا ټیلرین کار چې دی کنه دا تاسو کوو ګورې نه دا ډیر تنگ نظر خلکو په لاس کې دی چې څوک څه سره شاګرد کې نه نو هغه شاګرد باندې او بور اوړي او یعنی کارونه په کوي او کار ورته ډیر مشکل سره خای او کتلای اوم خای نو بیا ورته کټینګ نه خای نو د ټیکنیکل سنټر دا سہولت دی چې شپږ میاشتو کې مونږ ته کم دی ته کار خو دی چې دی مکمل کاریګر جوړ شي او د قابل شي چې کله دی شپږ میاشتو دا کورسو کې ټیکنیکل سنټر کې نو دی لا شي نو بازار کې دی خپل دکان هم کولای شي دی ځان لا خپل کار هم کولای شي کور کې کار کولای شي او ټول نه غټ خبره ده دی دا بل کا چې ډېر اسانی سره پویول شي
دا چې څوک درځي ته خز د کول شي. په دې پښتنه شبیر حسین ویل
دا دومره چې سړی خوانده لیکل شي، یعنی لیکل شي، انسه ویل شي، خط ویل شي، خط لیکل شي، خط کول شي، بس دومره نو مخکې فیلډ کې تللی شي. ټیلرینګ لپاره دا لږ سہولت دی چې کم تعلیم یافته خلک هم په دې کې چلی دی شي. لکه مونږ سره ګونګیان هم راشي، نو ګونګیان چې دي زموږ روغ خلکو نه زیات ښه ټرین شي، ولې چې هغه تعلیم هغوی کم از کم پرائمری مډل تعلیمي، نو هغوی چې دی دا کار چې دی ټولو نه آسانی سره زده کولی شي. نو دغسې زموږ سره بعض ډیسیبل خلک هم راځي، معذور هم راځي، ګونګیان هم راشي، نو دا خلک چې دی زموږ نه ډېر ښه دا کار زده کولی شي. بل دا چې کم تعلیم هم وي، نو دا هنر چې دی هغوی ښه طریقې سره زده کولی شي.
شبیر حسین وایي په خیبر پښتونخوا کې د هلکانو او جینکو لپاره د ټیلرۍ د زده کولو جدا جدا مرکزونه دي. دغه مرکزونه چیرته دي او د داخلو شرایط یې څه دي؟ نوموړی وایي
زموږ سره خیبر پښتونخوا کې مختلف سینټرې دي، زما په خیال څوارلس پنځلس سینټرې دي هغوی کې دا ټیلرینګ شعبه موجود دی. لکه پیښور شو، تخبای شو، جهانگیرا شو، چترال، سوات شو، مټا دی، دې علاقو کې مختلف سینټر کې زما په خیال یو څوار لس پنځلس سینټر دي میل سایډ باندې. اور همداسې فیمیل سایډ باندې زما په خیال سره داسې پنځلس شپاړس انسټیټیوټ دي. په دې کې داخله طریقه کار دا دی، یعنی میل ہی کافی میل نشوګ میاشتو کورس لپاره پرائمری تعلیم پکار دی، او د دې داخله چې ډېر معمولي حکومتي ادارو دومره کم داخله یې چې عام سړی پکې داخله اخیستی شي. یعنی اوس لکه کپې خبر کې تاسو ګل بهار ٹی وی سی کې وګوري، نو 1150 روپے ټوټل داخله فیس دی، او دې کې شپږ میاشتې مکمل کورس کیږي.
دا چې د مستقبل لپاره یې څه منصوبې په پام کې نیولې دي، شبیر حسین وایي
تاسو خیال بکړی چې مونږ ته یو 500 جوړې یا 1000 جوړه پکاري، نو مونږ کراچي ته آرډر لګو، نو کراچي نو مونږ ته 1000 جوړه یا 500 جوړه ملو شي. که زمونږ خیبر پښتونخوا کې دا سہولت نشته، زما خپل ذاتی طور باندې ټولو نه زیات دا کوشش کی چې زه ریډی میډ ګارمنټس انډستری لا پرو ورکم، چې دا کسان چې دی نه صرف دا چې دوی کور کې کینی یا دکان کې کینی جوړې ګنډي، بلکې دوی داسې څه طریقہ جوړ شي چې دوی مخکې ریڈی میڈ گارمنٹس کار کولی شي. او په هر ملکونو نه لکه کابل نه شو، سعودی نه شو، مونږ آرډرونه واخلو او دوی چې دی بیا جوړې جوړې او بهر ملکونو ته دی لیږي. یا نور ملک چې کم سو ډیمانډ وي، آ ډیمانډ چې دی زمونږ د علاقې والا خلک پوره کولی شي. او دا خلک چې کم طریقې سره ٹرین شي، دوی مخکې لاړ شي که دوی سره لس شل زره روپۍ، نو دوی ریڈی میڈ گارمنٹس طرف ته مخکې لاړ شي.
نوموړی د نوي کول په نوم خپل پیغام کې وایي،
یعنی ټیلرینګ زه خو به دا وایم چې زما په خیال ټیکنیکل کارونو کې ټیلرینګ شعبه چې دی ډېر ښه شعبه دی. هغه تکه چې یو خو دا دی چې دا 100% رزق حلال دی، هر چا ته پته دی چې دې باندې دا کالر لګي، 1500 کالر لګي، دا بکرم لګي، دومره نلکی لګي، او څوک چې په دې فیلډ کې څومره ښه کار وکړي نو هغې له به هغه عمره ښه پیسې ملاویږي. لکه تاسو صدر ته چې لاړ شي، نو صدر ته تاسو شپږ سوه روپۍ جوړه سلائی ورکوئ، 200 روپۍ جوړه سلائی ورکوئ، هغه دا دی چې هغوی لاس کې صفائی وي. نو هر چا ته پته دی چې په دې باندې ټوټلی چې دی 60-70 روپۍ جوړه باندې خرچه راځي، خو دا دی چې ستاسو خپل بیا محنت دی، د خلکو چې څومره محنت به کوي هغه عمره دی کې زیات ګټه دی. دا د حضرت ادریس علیه السلام پیشه دی، دا زمونږ پیغمبرانو پیشه دی، خو دې کې بس به دا وایم چې دروغ نشته. او باقي چې څوک څومره ښه کار کوي خلک هغې له هغه عمره زیات پیسې ورکوي.
شبیر حسین وای کوم خلک چې بهر هیوادونو ته د مزدورۍ لپاره ځي، نو پکې هغه خلک کامیاب وي چې اعلی تعلیم یې کړی وي او یا سه هنر لري، د دې نه بغیر به یې ژوند ګران او مزدوري کم وي. شبیر حسین د پېښور په ټیکنیکل سنټر کې د درزی توپ د سانګې استاد دی. روخانه مستقبل کې دا وخت د ټیلرۍ یا درزیتوب د هنر د زده کړې په اړه پروګرام اوري. په دې لړ کې مو د پېښور په ګلبهار ټیکنیکل او ووکیشنل سنټر کې د درزیتوب د یو زده کوونکي سره خبرې کړي.
زما نوم محمد عثمان دی، والد صاحب نوم زما نظر محمد دی. هغه پولیسیل کې اسسټنټ لینمن دی. زه په ما پرایویټ کړي دی لسم ما محنت مشکلات 12,000 اور 14,000 کے کور
اگے کیم تا اتم ویلے چا دوست نے لے دے نوزہ دا غوار مجیر دارش کے حلال دے دا کسب سیدہ کم ما والد سے مزخفل ملا شرم لو تڑو ما سزا گئی لکر آرام کورم کور کچھ اگئی دا ڈیوٹی دا چھ دی ریٹائرمنٹ بنی دیش نو بیا وز سکار خو ما تے دی دا سی حلال دے کماول دا پارا
دا چې په خاص توګه د درزیتو پېښه یې څنګه خوخه کړه په دې پښتنه محمد عثمان وای
یره دا خو دې خدای لپاره مونږ تخکاری چې خپل روزګار دې کنه او دې کې چې مونږ کامیاب وسند دا والد چې ماتم دا وای چې دا دې کوم دې دکان بیا خپل ځان لپاره څه کاروبار واچو والد دې نم لکه نږدې روزانه کوم څه راځو اس کا فوج کی ورتی شو یا پولیس کی دل تک برتی شو نو دا وځه کډنو باندې بار یم والدین هم کور کې आवाज وی قوریانی وی بل در ټول مشرم هم زه هم قوریانو کې یو ورکوټ ایرور دی هغه شپږم کې سبق وای زه دا غواړم چې مو مخامخ مو یم او بس ایم دینو خپل روزګار هم رواني ور سره
په دکان کې او ټیکنیکل سنټر کې د درزی توپ د زده کولو د فرق په حق لانو موړې داسي وای
خبر سی داسې زما نورم ډیر مرګری دی چې هغه زوینم ګورم او باز خوګه کې داسې لکه مو سره سبقونه وینم دی پریکٹیکل بیا هغه تیورین تاسو ته مکه ټیم باندې خپل پاګې سره لکه دومره دا ماته سجده شو چې اوس د خپلم جوړې غندم لګې ډېرې نه ما دومره سجده کړل چې تلته دا ماته مرګري وي یاره دومره که زه بار چرته کینم دکان ته نو مشکله سره که دوه درې کالو کې ماته دا کار دونې زده شي
محمد عثمان د خپل کول هلکانو جنکو ته د عملی ژوند په اړه سویل غواړي
تر هغه ته خو دا هم چې سبق ډېر زیات ضروری دی ځکه چې علم حاصلول خدا خل سړی دوانو باندې فرض دی او دا پکار دی چې دا سړی علم پاول وکي دا سړی دی چې انسان د انسانیت باندې چې پوهیږي چې خپل مقام دی او په انجینر سره معاشره کې سړی وخت یې ریسه ترتیب سره کینی پاتې څنګه نور څه راځي خو دې سره سره دا دې وخت ډیر ضروری دی چې دې لکه نوکریاں یا ملو شي یا ملو نشي نو سړی ته خپل کاروبار یو د دې چې هغه بیا په معاشره کې وال نه خوري دغه نه چې خپل رزق حلال طریقې سره کماول شي
بلخوا محمد طاهر چې دا وخت د ټیلرې یو ښه کامیاب دکان لري او ورسره ګڼ شمېر شاګردان کار کوي وایي په خپلې هم په دکان کې کار زده کړي خو د ډیرو مشکلاتو سره مخ شوی وو نوموړی وایي د درزیتو په پیشه کې یو تن ښه په آرام او عزت سره خپل ژوند تیرولی شي
دل تو اسگار کر دیجیے دینا خدا ہے چدی دل تکین ٹیلری دکی نو کور تو پارم سکولی شی پل گیڑے دا پارم ہم کئی لکا نوکری بکئی سمرا سیلری بھائی دادا مو ماشاء اللہ زموں کاریگر دل تناس تھے 10,000 روپے میاش گٹی وہ ہفتہ کی چکن دے نو یہ چھٹی ہوئی میاش سلور چھٹیاں نہیں چھے تو اس پابندی میں نشتا تھا نا لکا سارنا والا مقام پورے 400-500 روپے دیہڑی لگئی تھی تاسم دکئی اور راشی دے اونر کا
محمد طاهر ټیلر دی او په پیښور کې لوی دکان لري او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید تاسو هم که کومه پوښتنه او یا وړاندیز لرئ په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 0-0-2-0-2-2-1-1-2-0-1-2-1 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ خار او آباد اوسئ
جانا شو مجانا سنگستمان شو مجانا نساخ پلو ندان شو مجانا نساخ پلو ندان شو مجانا
غمی دزرار مان پورا شی ماویل اس غمی دزرار مان پورا شی اس پزان باندھ تھوان شما جانانا نستا خپلو ندزان شو مجانانا نستا خپلو ندزان شو مجانانا